مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې منې ز بشیر غواخي موته ساده مشال ریډیو په دې خبري غړي کې هر کله و ل 1230 تر 2 بجې پورې په دې خبرونه کې تاسو ګڼ ریپورتونه لرو مطبوعاتي کتنې درورو ایونی ما مرکه هم د دې غړي برخي او لکه څنګه چې تاسو خبرې تاسو ته مونږ خبرونه هم لرو د سر خبرونه د تفصیل خبرونه لپاره بروال کاکړ ته ورکو چې درته وایي
نمبرای دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په عین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د پاکستان او هند لوړپوړو سرحدي چارواکو نن په نیو ډیلی کې لیدنه کړي او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په عین کې د بدلون لپاره یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی عین کې 248 ماده ختم کړل سي او قبایلی سیمو استازو ته په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلی سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه دا ده چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان اپریدی د دې قرارداد په اړه مشال ریډیو ته وویل
انشاءالله مونږ پر امید یو چې بالکل به دا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشو لا دا عمر سره سم کې سيري ته کومه پوری مونږ دا شي زله نه ورسولای نو انشاءالله دا تحریک به زموږ جاری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار ده چې هغه مونږ له ملو شي.
دا یادونه ورده چې یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران بیا کڅه هم د قبایلی سیمو استادو ته د خپل سیمو لپاره د قانون اساسي د حق غوښتنه کوي خو دریز لري چې قبایلی سیمې دی یو بیله صبح وګرځول سي. د پاکستان او هند لوړپوړو سرحدي چارواکو نن په نوې ډیلی کې لیدکاته کړې دي. چارواکي وایي چې د دې لیدوکتو هدف د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي کمول دي په کوم کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل شوي دي. دا خبرې اترې له هغه وروسته دي چې په اګست میاشت کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارانو ملاقات د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله ونه شو. په پاکستانی پلاوی کې 14 چارواکي دي او دوی به په هند کې د خبرو اترو په بیلابیلو پړاوونو کې برخه اخلي. په ایټمی وسلو سنبال پاکستان او هند له 1948 کال راهیسې درې ځله جګړه کړې چې دوه ځله یې پر کشمیر سره شوې ده. د پېښور پولیس او د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د پېښور په حیات آباد کې ناڅرګند کسانو د خیبر ایجنسی لوړګي یو خبریال عبدالعظم شنواری په ډز وشتلې. د چارواکو په وینا خبریال عبدالعظم شنواری ټپې سوی دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې د نوموړي حالت له خطره بهر دی. چا د دې پېښې په اړه نه ده منلې. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کېږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبې په ورځ ناوخت مشال راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستاني حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي. د یو ای پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. د تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې پر اساس یې ووایو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د ترهګرو ملاتړ کوي، بلکې وایي چې دوی د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکاري ته تیار دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جماعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولای سي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ ناوخته د سواد یا تعلیم د نړیوالي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یو ملي پلان جوړولو اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سواده وګړو دقیق شمیر نه دی معلوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کومو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي هلته پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل امان د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تېښتې ته مجبور شوی دی. ده وویل په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. افضل امان دا خبره رد کړه چې ګواکې له وسلوالو نیول شوي سیمې بیرته د هغوی لاسته ورغلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایي برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد پولیسو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سه شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې باید پلټنې وسي. دا هوایی برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې سوی و. افغان چارواکي وایي چې د نیټو یو هوایی برید په هلمند کې د نشي موادو ضد کارکوونکي یوولس افغان پولیس وژلی دی. د دوی په وینا د هغه وخت سوی چې د نیټو ځواکونو د نشي موادو قاچاقبران نیولو هڅه کوله، خو امریکایي چارواکي وایي چې په هلمند کې داسې برید نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل که چیرې نتیجه د شام لپاره یو خوندي، آرام او جمهوري راتلونکی وي، نو ایران له سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سره خبرو ته کښېني. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له بوریوال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی مطمئنه دي چې پارلمان به هغه مسوده منظوره کړي چې دوی پکې خپل سیمې ته د صوبې حیثیت ورکول غواړي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې.
د خیبر پښتونخوا کاروباریان او سوداګر وای دوی د بانکونو نوی ټکسونه نه مني او د احتجاج په توګه بانند په خور بازارونه وتړي. د کورمې له جګړو او پوځي عملیاتو متاثر شوی خلک وای حکومت دی هغه وادي پوره کی چې دوی سره د واپسې تک په محل کړی وي.
موته کلر او پس کیدلو چې حکومت ویلو زر ساتیب توسته مو 5000 روپیه درکو چې درو میاشتو نه بعد بیا درې لک روپیه درکو 5000 خضرونه کړلې چې 5 روپیه اوس پرې رونه کړل.
د خبر پښتونخوا حکومت وای وفاقي حکومت او مرکزی ادارې دی د پښتنو سیمې له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې دوی ته ورکړي.
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکې، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې. اوریدونکو اولنی ریپورت ته ورځو. په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو غړي نن ماسپښین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بل مسوده جمع کوي چې پکې غوښتنه کړي چې په اساسي قانون یا آئین کې دي د بدلون په کولو سره قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره باید پراخ شي. دوی وایي یا خو د قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا د هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. پدیړه د احمد الله رپورټ اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت هویت دی بدل کړل شي او قبایلی سیمې دی د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوستې شي.
موږ د مرکزی حکومت نه ځان کټ کول غواړو، موږ د پختونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې، موږ غواړو چې سټیپ وایز موږ راشو صوبې ته، لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو. پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټیکس پکې نشته، هلته فورن ګوډز باندې پابندی نشته، هلته مطلب دا چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي تھرو پاکستان دا ریلیف شاته نه ملاو. تر اوسه به خلکو دا ویل چې د قبایلي ممبرانو خپل خېټه غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز واوري چې قبایلي ممبران د خپل حالاتو د بدلېدو لپاره راوچې شوي دي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله موږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سسمې کیسې دي. کومه پورې موږ دا شي زلانی ورسولای نو ان شاء الله دا تحریک به زموږ جاری وي. موږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه موږ له ملو شي.
دا یادونه ده چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي، همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملي کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي. دا دې هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا دی ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا دی فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وامو ردل چې پارلمنت کې د قبایلی سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کول لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا هغه عملي شول؟ د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې تبدیلی و هم شي، آیا په عملي ډول به یې ولس ته فایده ورسي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکې مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړې او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې له مخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د ایف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. علاقه ایز مداریان وي کوم ته چې ایکس ایف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ایز مداری کې د چا کور روان کی، یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه ایز مداری کې چې دغه عمر د 60 کالونو زیات وي، یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه ایز مداری کې چې هغه ماشوم د 16 عمر کمی، او درې مدا چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو، چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی، یا د ایس پی آر ټریبیونل چې کوم دی، د هغه پرفارمنس خو دی گزاره ده لږ خلکو ته تسلی او تفصیل شوی دی. خو لاندې پولیټیکل عدالتونه چې کوم دي، هغه نان کوآپریټیو دي، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي، او نه د قبایلو سره، او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. په کار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کړو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یوه ستونزه دا یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په څو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړکړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحافیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستې شي، هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کوم رولز شدید د وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي، او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغې باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یوولس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یوه متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر پختونخوا سوداګر او کاروباریان وای نن به لدې کبله د پېښور ټول بازارونه د احتجاج په توګه تړلې وي چې دوی له بانکونو څخه د پیسو د وستلو په وخت 0.6% ود هولډینګ ټیکس غوښتل کیږي. مخکې دا ټیکس 0.3 و. ود هولډینګ ټیکس هغه ټیکس وای چې د پیسو خاوند یا سوداګری په خپل نه ورکوي، بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه اخلي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري.
نن چې کوم د ود هولډینګ ټیکس ته 0.6% کم چې په تیر بجټ کې د حکومت لخوا لګول شو، ټول هغه بینک ٹرانزیکشنز باندې، بینک باندې کچره ته چاته پیسې لګي یا تا ته څوک پیسې را لګي یا ته پیسې را وباسي یا جمع کړي، نو په هغه باندې چې کوم نو دغه ټیکس ته 0.6%. نو په دې کې نن په ټول پاکستان کې چې کوم نو چې څومره تاجران دي هغه د دې خلاف نن احتجاج کوي. نو په پېښور کې هم به هم دغه احتجاج چې کوم نو پېښور چې کوم تاجران دي هغه د پاکستان نور تاجرانو سره په دغه احتجاج کې مرګرتیا کړې ده، او نن د پېښور د تاجرانو تر مخه به د دوی د خپل بازارونه چې کوم نن تر ماښامه پورې بند ساتي. دغه ود هولډینګ ټیکس په حواله سره تاسو دا وایم چې دې کې په د جولای په میاشت کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي ول. نو په هغه کې حکومت چې وو تر دوه میاشتو لپاره دغه ټیکس چې وو دغه 0.3% تر اکوش کړو، په دې شرط باندې چې تاجران چې کوم نه اړ په دوه میاشتو کې دنه دنه د تاغه د ټیکس چې کوم اغه نظام چې هغه د ځان دنه راولي او ټیکس ورکون کې جوړ شي ټول تاجران. خو د تاجرانو چې کوم نه زنې خلک او زنې د تاجرانو چې کوم ګوند تنظیمونه هغه د حکومت سره په دغه باندې معاهده کړی و، خو اکثره تاجران چې کوم نه حکومت سره په دغه خبره باندې رضا او دی وښتنه کوي د حکومت نه چې دي دغه ود هولډینګ ټیکس چې کوم نه دا دې په مکمله توګه باندې ختم کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار زلان یوسف زی واورید چې تاسو ته وویل چې نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا سوداګر او کاروباریان وایي چې دوی به ټول بازار تړلی ځکه چې د دوی په خبره بانکونه ترې 0.6% ود هولډینګ ټیکس غواړي. دغه پیسې دي چې کله څوک پیسې له بانک راوباسي یا پیسې جمع کوي نو بانکونه یې غواړي. ود هولډینګ ټیکس دې ته هم وایي چې د پیسو خاوند یا سوداګري په خپله نه ورکوي، بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه کټ کی یا یې واخلي. تاسو مشال رډیو وره
د مشال رډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدئ، په دې کې تاندې هیلې خبرونه تاسو په دا تیره غړی کې واوریده او دا نوري باقی پاتې خبرونه به تاسو نن د ورځې په اوګدو کې له مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون خبر اعلان ته ویلي دي چې افغانستان او پاکستان به د یو بل سره تجارتي اړیکې زیاتوي او تجارت به ورسره پراخیږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې هغه څه مو د مخکې کابل ته سفر کړی و او هغلته یې د چارواکو سره لیدلی وو. زموږ همکار ذبیح الله شفق نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزي اړیکې لا ښه او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د روانې میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزي اړیکې لا ښه او پراخې کړي. نو په دې لړ کې به د افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ یونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو ځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له امتیاز او توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته ویل
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورې لومړی هدف تا او چې دوړ لور ترمنځ پیرته اعتماد را منځته او چې کومه غلط فهمي دي هغه له منځه یوړل شي. پولیس مشر غنی په دې هم غږی شو چې باید دوړ هیوادونو ترمنځ بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره 15 پک وړاندې زونه هم را مخه ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کار وروسته به په نږدې راتلونکي دوړ هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو پر راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نشي. دا یادونه وردا چې قسم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللې خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سن دی ویلي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
نه دې سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د بحث تاسو نن وړاندې کی خو اوس یو رپورت. په کورمکی د نا امنیو له کبله او د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی د مرغان سیمې متاثرین وای چې حکومت ورسره وعده کړی و چې خپل کورونه ته په پس کېدو به دوی سره مالی مرستې کوي. د دوی په خبره نه ورسره حکومت د مرستې وکړي او نه هم د دوی خبره اوري. د دوی په خبره چې حکومت باید نه یوازې دوی ته پیسې ورکړي بلکې همداراز هلته د دوی چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې په رغولو کې دی هم ورسره لاس امداد وکړي. زموږ همکار طارق اورکزایی نور تفصیل درته وایي.
په کورما کې د نام نیولو کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25 زرو روپو مرسته کېږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ ته کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتي تاسو ته مو 25 زرو روپۍ درکوو چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لک روپۍ درکوو 25 زره خضرونه کړلی چې 15 روپیا او سفر رونه کړلی.
مرغانو سیمه د منځري کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د الشرزو قوم خلک اوسیږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د روزي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت د خپل وعده زر تر زره پوره کړي
او د خلکو سګوم د ډېر سخت تاوان شوی دی. اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې کورونه وساړنګ دي مو د حکومت نه کوز د خلکو کورونه او د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دسمې لوشي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپس شوي متاثره کس سره به د 25000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي. قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3000 پورې خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه, برخم لاړه, لوپټم لاړه, چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اور وسوم یو بل رپورٹ دراورو د خبر پختونخوا صوبائی حکومت وای وفاقی حکومت او مرکزی ادارې دی د پختنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې دوی ته ورکي. دوی وای کومې پیسې چې اوس مرکزی حکومت دوی ته ورکي هغه ډېرې کمې دي, ځکه چې د دوی په خبره د نور پاکستان بجلی تر ډېره حده د خبر پختونخوا په اوبو جوړو شو ډیمونو څخه ده. مرکزی حکومت بیا وای چې د خبر پختونخوا حکومت ته زیاتې پیسې ورکول شروع کړي نو د بجلی بلونه ورسره زیاتېدل شي. په اړه د نور تفصیل لپاره احمد الله اورو.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې. اوس پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورې نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نوموړی وایي
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې زموږ حق دی, موږ خپل پیسې راکې, تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پختونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني. یادونه دا چې په خیبر پختونخوا کې د توربیلی او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پختونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصه ورکړی شي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اشته ده. د خبرونو د لنډیز وخت د خبرونو تر لنډیز وروسته هم نیم سات خبرون شته دی. پاغه کوم تاسو بیلابل ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې اوریدئ شئ. خو اوس به بوریوال کاکړ ته وخت ورکو چې هغه تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238مه ماده ختم کړل سي او د قبایلي سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلي سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه ده هم د چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل سي. د پاکستان او هند لوړپوړي سرحدي چارواکي نن په نیو ډیلی کې لیدکاته کوي. چارواکي وایي چې د دې لیدکاتو هدف د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي کمول دي، په کوم کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر اولسي وګړي وژل شوي دي. دا خبرې اترې له هغه وروسته دي چې په اگست میاشت کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارانو ملاقات د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله ونه شو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای د ترهګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکاري کومه نشه لانه ده لیدل سوی. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشنبه په ورځ نوښت مشال رډیو ته ویل پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرو ملاتړ کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایی برید په اړه پلټنې کوي، په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یوولس کارکونکي وژل شوی دي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سې شنبې په ورځ ویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي دغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې باید پلټنه وسي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سی شنبه په ورځ په تهران کې د یو خبري غونډې پر مهال کړي.
له بوروال کاکړمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. زمو همکار له اسلام آباد سراج زهیر له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې زینو رسپانو اداري ته کتنه کړې درازي دا وره.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل اداري د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې بګي جنگ رسپانو خپل اداري کلی کې ترهګری او فرقاواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او لډیر مدیر آسی پاکستان په خپل ولک کې اغستې چې لوجي نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د اداري په وینا د ترهګری پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلار اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې نور توندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سره دا پاکستان علیمان هم کې ناستل او دا حکومت سره دا مرستی اعلان وکړو چې د ترهګری او فرقواریت په خاتمه کې بور سره ملګری نو لدی به ممکن شي چې دا ملک له فساد خلاص شي. ادھر یہ مخ کې لیکي تر سوچ د مدرسو د نوم لیکنې خبره ده نو علیمان دی لدی یره ترخ نه کوي ځکه چې د داسې کولو سره به مدرسې هم په یو جدید نظام کې راشي او په جدید مدرسو کې به مونږ کولای شو چې په جدید اصول او علوم باندې داسې علیمان پیدا کړو چې له ساينسي علومو با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې اجرس پڼ خپل ادارې کې وای خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپږ سلویښت ارب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دې لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نیپرا دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاج ریکارډ کړو. د کومې وروسته چې وفاقي حکومت دا مسله مشترک مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر احسی دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټې غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چېرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو له کبله به یې په خیبر پښتونخوا کې ډېر ترقیاتي کارونه وشي. ادارې اخري کې لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کېږي. حالانکه پاته لسم عینی ترمیم کې لیکتی چې کومه صوبه یو سیس پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه زیاده ولسته باید چې وفاق د عین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او اوس هم له نړیوالو مطبوعاتو څخه درته دوه د دوو مقالو غټ ټکی در اورو. له امریکا خبریدونکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې د ایران اټمي پروګرام پر سر د امریکا سره شوې تړون په سیمه کې دا موقع برابر کړي چې واشنگټن اسلام آباد سره په اړیکو بیا له سره کتنه وکړي. کریستین فیرز لیکلي چې د دې وجه دا ده چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ سره په وړاندې صادقانه کار نه کوي. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د څو مسافرو هزارګانو د وژنې پر روسي پیښې لیکنه کړې او وایي چې وسلوالې ډلې غواړي دغلته جګړې لا پسې تودېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وایي.
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریستین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یو تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حمله د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتکا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډېره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخي لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکن وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توری ته ځای ورکړل شي. لیکن وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناکدان په دې اندي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړې. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو 14 کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړې دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکن زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سخت دریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولي او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللي دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکن وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یو ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکن کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو 2 وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان سیډونکو په حواله ویل شوی چې اسلامي دولت وسلوال ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډلیزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. ازبک چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له ازبکستانه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون ځینې مسلکي خلک ګماري. د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف د دې دعوی په اړه ځینې شواهد هم شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه ډاکټران خپلو لیکو کې وګماري. نور تفصیلی له ملالی بشیر اورو.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف له خپلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to $30,000 پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شویو ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوی شمیرې زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنګیالي نه دي. دا څرګنده نه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بېلابېل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یوه چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام غږ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وې چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 29 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپي کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دا نه ده څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ځوانانو لخوا د ژوند خیریه ټولنې په نامه یوه داسې اداره جوړه شوې چې ناروغانو ته په وړیا ډول وینه پیدا کوي. دا ځوانان د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول د فیسبوک له لارې اړو ناروغانو سره مرسته کوي. د دوی طریقې کار څنګه دی او څنګه یې د خلکو په ژوند کې بدلون راوستی، دا به له باز محمد عابد وورو.
سره له دې چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د وینې بانک له پخوانه خپل خدمات وړاندې کوي، خو د تلسیمیا ناروغان چې د وینې په اخیستلو سره یې ژوند تړلی، په یاد بانک کې به د وینې له کمښت سره مخ کېدل. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د ژوند خیریه ټولنې تر چتر لاندې د وینې انټرنیټي آنلاین بانک پرانستې، تر ډېره حده یې د اړو ناروغانو ستونزې کمې کړي دي. یو تن چې دوه لوریانې یې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په میاشت کې ورته یو ځل وینه تېروي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه عبدالوارث د لغمان اوسېدونکی یم، زه راځم دغلته جلال آباد ته، دوه لورګانې مې د وینو ته اچوم، دغلته چې راسم بس خوشحاله یم چې څونه دنیا د خدای ورکړي ته ورکړي.
د ژوند خیریه ټولنې یو تن رضاکار عبدالله هوډ وایي ارغه څوک چې وینې ته اړتیا ولري، دوی سره له ټلیفوني اړیکو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه د وینې د ګروپ اعلان کوي. د دوی د رضاکارو له ډلې څخه چې ورسره د هر چا د وینې ګروپ جوړ وي، هغه روغتون ته لیږي او وینه ورته ورکوي.
په افغانستان کې زیات ماشومان داسې وي چې په تلسیمیا اخته وي، دوی ته باید وینه پرله پسې ورکړل شي. په کې ستونزې دغې وجې نه مونږ داسې یو پروګرام رامنځته کړو چې دوی ته په دوامداره شکل مونږ وینه ورسولی شو.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې له خپلو رضاکارو څخه تر 300,000 پورې د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کړي او تر 100,000 پورې رضاکار یې د خیر په دې کار کې له ځانونو سره مل کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته پند یو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فل غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همداوس اوریدلی شئ. وسسته یو بل ریپورت دراورو د ممندو په پلانګار کې د موټر شاپ نامه باندې یو بارانی ډیم یو کال تر مخه حکومت جوړ کړو، خو اوس دغلتا خلق وای چې په 2 کروڑ روپے جوړ شوی د غډیم دوی ته کومه فائدہ نه ده کړی، ځکه چې د دې ډیم د جوړولو مقصد دا و چې للمی زمکو ته یا بارانی زمکو ته تی اوبه ورکی، خو د خلکو په وینا چې نیرونه یې خراب شوي دي او حکومت یې نه جوړی، نو له دې وجې د دوی زمکې هم نه خړوبېږي. زموږ همکار شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا محمد بیجنسی په پلانغار سیمه کې موټوشا بارانی بند چې پروس کال مکمل شوه دی، د کروندیز مکو ته وتلې وړو کې نه هرې ځای په ځای مات شوه چې وبو پکې نوي. دغه بارانی بند په 19 کروڑ او 17 لک روپۍ جوړ شوه چې د حکومت په وینا دغه وبو باندې 1100 جربو نه زیات ځمکه خړوبوي، ولی ولس وای چې لای هم د دغه بارانی بند نه ګټه نه اخیسته.
او وجد خان دې مونږ سیدون کې هم د دې سي شنه رسې نو جوړ شوه، بارانونه چې وشو هغه سره مات چې ځای په ځای باندې چانل وشلې دي. پلانغار بس نمبر خو ٹماٹر کری دل تک بس تو خلق شوق ہم سڑی ری اور بے موسم ہم دی اور بے غنم تیو بکی او جوار ہم تی خلق کری خو چینل پوا جوان دے بس مسئلہ جوڑ شو.
یو بر کروندگر وے کیا ہوئی دے حکومتی پروژے نہ دے گٹو پورتا کولو پو انتظار و حکومت لے دے بن لپار زما کا ورکڑا ولے ہت رقم فائدہ ورتا نہ رسی گی.
من خود نکر زمانے نہ دا غزم کرا یرا یواوی اجری بس من خپل دا پدا سر غنم کرو ٹماٹر پہ کرو پران چو شخ بس وے کرو چنی بس شاڑ پرت خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې دسم زی په زی شلېده لري.
او دغه بارانی بند چې د 100 فوټو په اوچت لوی دیوالې اوبه بندې کړې دي، د غاړو نه اوبر وانه دي چې بیا هم دغه اوبه په بارانی خورونه کې بهيږي. عرب دین افغان هم دغه سیمې اوسیدون کړي او وای ویل
سپینه خاورا او کارغان نیمه کوم کلی دي هغه مستفید کې دي، ځکه شي چې دغه دغه لخته ورکړې خو دغه افتا کیو نش به خراب شي سیلابونو د باران د وجنه
بلخوا حکومتی چارواکی وای چې هغه د بنه وتله نهر چې په کوم ځایونو کې بارانو نشدولې د بیا رغونې کار پر روان دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړانګار.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر توی دی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اړوندو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو څخه د پام کوونې زی تنزیه خبرونه علاوه تاسو بلا بلې نورې اونې زی خبرونه هم وړاندې کیږي. په دې کې تاسو کلتوري خبرونه هم اورې او د ورځنۍ تودو چارو باندې بحثونه هم تاسو وړاندې کیږي. په دې کې د مشال ترڼا لاندې بحث هم دی چې نن د مشال ریډیو د خبرونه په اوږدو کې به تاسو واورې. همداراز اقتصادی خبرونه او د خزو په اړه باندې هم تاسو د مشال ریډیو څخه مختلف خبرونه وړاندې کیږي او ساسي د پاره تفریحي پروګرامونه هم شته. د دې هر څه په اړه باندې که غواړئ موږ ته خپل تجویز یا وړاندیز راکئ او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو فیسبوک ته لاړ شئ، هلته د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، خوښه یې کړئ او هلته تاسو موږ ته پیغام هم لیکلی شئ او خپله تبصره هم زموږ د رپورټونو لاندې پرېښودی شي. همداراز زموږ رپورټونه له هغه ځایه خپلو دوستانو سره هم شریکولی شي. اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی سره د دې چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو په ځینو معاملو کې په وسته واک ورکړی دی، خو د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه شوی. د ورځپاڼې تر مخه سمو د مخکې داسې ویل کېدل چې پوځ غواړي منتخب حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مظاهرو له لارې چپه کړي، خو داسې ونه شول ځکه چې نواز شریف د بهرنۍ پالیسۍ واګې د پاکستان پوځ ته ورکړې. شاهین بونیری په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړنو وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغلی دی. د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 80% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په راپور کې راغلی یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ و او هغه مجبور شو چې د واک سره برخه فوز لور کی. خو سره د دې نواز شریف ته د مقابل لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي. کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کړي او دا خبره هم کړي چې کېدی شي پوز د هغه حکومت ړنګ کړي او واک په خپل لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو. په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نه شو، خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ د راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ڈی پی کې د 0.1% ډیروالی راغلی دی. خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري. دوی وایي چې تیرو وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې سکینډل منځته راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه های وی او د بجلی د پیدا کولو 14 منصوبې پیل کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
ورزین کو تاسو مشال ریډیو اوري. د لایټلس سکای هغه کتاب دی چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولی پسرلی په انګریزي ژبه لیکلی. دا کتاب د نوموړي د ژوند کیسه ده چې و مې شروعسته برتانیې کې چاپیږي. ګلولی پسرلی وایي چې کوشش کړی دی کتاب کې د یو کډوال په توګه د خپل ژوند په برتانیې کې میشته پښتنو حالت انځور کړي. دغه کتاب به د نورو ژبو ترڅنګ په پښتو ژبه هم چاپیږي. ملالی بشیر نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کتاب په اړه ځینې نور تفصیل غوښته.
دا زما لپاره اسانه خبره نه ده چې کتاب لیکم، ځکه چې کتاب لیکل کې هغه د ذات خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریک کړو. ما به دا فیصله وکړم چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک د دې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي. ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي، خو یو اپلیکیشن نو لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي چې دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مونده تور منی بیا منتی دا خلق وجل کیږي، الته کار نسته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د انساني او اخلاقي وظیفه ده چې خلک دلته راپریږي او خلکو ته پناه ورکړي او د خلکو ته د انسان په سترګو وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا 15 روپۍ هدو کې چاپ کیږي، په امریکا کې چاپ کیږي. له خیر سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي، د هغو په سفرو باندې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه، خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دی منې عمده شال من باید پوه شي بیا سره څنګه مرسته کولی شي، په دې باندې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوي خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلنم چې دا سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې دومره ماشومان لیکل کیږي، ځوانان لیکل کیږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخي، خلکو او زه چې څومره خلک سره مې خبرې کړي، کوم زیات راړم، خلک زیاته ډېر لیولتیا ښیي چې دوی دا کتاب ولولي، هغه ګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي د افغانانو سره او نورو مهاجرینو چې کله څوک چې اروپا ته راځي، او دوی په هغه اساسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې پیښه په څرنګه من د یورپ ته راغله ولې راغله او اوس باید څه وسي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومل امید لرم چې ورځ به په پښتو په درې کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان راورسوه، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم او دغه د یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې را برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړ. په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالوی ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوانان چې خلک تشویق کم ځوانان یوازې افغان ځوانان نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دی خدای تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سره نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومیږي خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
اوریدونکو، تاسو د افغان لیکوال ګلولي پسرلی سره د ملالۍ بشیر مرکه اوریده چې د لایټلس سکای په نامه یو انګلیش یا د انګریزي کتاب یې لیکلی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د باختر ستوري په ادبی او کلتوري خبرونه کې موږ د شاعرانو لیکوالانو سره خبرې کوو. که تاسو په ځای کې هم داسې کوم شاعر لیکوالي چې غواړي په ریډیو کې په خبرې وشي نو موږ ته په ګوته کوي د فیسبوک د لارې، موږ ته په ګوته کوي په ژوندۍ خبرونه کې تاسو راتللی شئ، موږ سره په موږ ته دغه پاړه ویلی شئ او زموږ همکاران به کوشش وکړي چې هغه سره رابطه وکړي او خبرې ورسره وکړي. اخیری رپورٹ د دې غړې درته دراورو. ل مودی راسي پښتو فلمونه په سی ډیز خرڅيږي. ځینې دکاندارانې خلکو ته د پیسو په بدل کې په یو اس بي کې هم اچي. د فلمونو اداکاران او جوړونکو وي چې دا کار د پښتو فلمي صنعت ته لوی اقتصادي تاوان رسولی دی. د دوی په خبره کوشش کوي چې د دې کار مخه ونیسي. زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه تاسو ته ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې دا په شریک وارو ځکه چې د ځینو پروډوسرانو او نور کسانو سره خبرې کړي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوی فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سی ډي او موبایلو کې په ارزانه بیه خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې دا فلمونه رلیسي په یو اس بي کې او په سی ډي میډي باندې دې حواله سره کول عدالت ته هم ځو، جرمانه هم لګو. دا کم از کم زمونږ یو فلم 50-50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سی ډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوي چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره، اول خو جز په خپل چې کوم دی دکاندار مال تنوین خار چې کوم دی بیا که ضرور مال په خپل را کړی دی، لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل را کړی دی کنه، نو په خپل رایت ثابت کړي په خبره ورسېږي. سفر له ور کړی دی، مستقیم له ور کړی دی، بل له ور کې ټول دا زاړه فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کوي دا کم نوی فلمونه نه دي جوړ شوی په سلیما باندې کنه، دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه‌کار وکیل اکبر الدین او پختل نو دا هغه وینا وا.
ما ته د دې خبره کې دومره طاقت او زور پاولی تر باندې ځکه نخکاری چې کاپی رایټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رایټ محفوظ شي او بل سو پاغه باندې خپل لیبل اون لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو اس بي او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا.
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې ولی بیا ته
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.